افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته ورجست. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونه تر شنه اسمان لاندې 19 پروګرام ته ځنګړې سوی چې په خبرونو پیلېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو پلاوی نن د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو حکومت له چارواکو سره خپلې دوه ورځنۍ خبرې پیلوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین بیګا له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دوی به د جولای په 13 نیټه په دوحه کې د امریکایي هیئت سره د تور لیست په افغانستان کې اقتصادي ثبات د اعتماد سازۍ په اقداماتو او نورو اړوند موضوعاتو خبرې وکړي او دغه غونډې به دوه ورځې دوام ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکایي پلاوی به د ښځو د حقونو، امنیت، اقتصاد او د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې د هڅو په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې غونډې کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی چام ویست او د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د واشنگټن له لورې او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د طالبانو په استازولۍ ګډون کوي. نږدې دوه کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لا هم ښځې او نجونې له اساسي حقونو محروم دي او په افغانستان کې د نړیوالو تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي له طالبانو سره د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړو استازو کتنه د طالبانو په وړاندې د امریکا په سیاست کې د بدلون نښه نه ده. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت یو ور بیا له طالبانو د تعلیم د فعال او د قلم لار ټولنې د مشر ماتیو لا ویسا د بې قید او شرط خوشي کېدو غوښتنه وکړه. شاغلی بنت نن یک شنبه پر خپل ټویټر لیکلی چې ماتیو لا ویسا له 125 ورځو راهیسې بې له کوم تور څخه په توقیف کې ساتل سوی او د نوموړي په باور دا خپل سری او غیر عادلانه کړنه ده. دیار لس ورځې وړاندې د قلم لار ټولنې غړو هم په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت غوښتي و چې د ماتیو لا ویسا برخلیک معلوم کړي، خو د طالبانو حکومت تر دې دمه د شاغلی ویسا د ازادېدو غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د قلم لار ټولنې مشر ماتیو لا ویسا چې د زده کړو په برخه کې فعالیت کاوه، څلور میاشتې مخکې د طالبانو حکومت لخوا د دوی په وینا د خپل سرو او مشکوکو کړنو په تور ونیول سو، خو د شاغلی ویسا همکاران بیا وایي چې نوموړي هیڅ راز سیاسي او خپل سري کړنې نه دي سره کړي او یوازې د زده کړو په برخه کې ښکاره فعالیتونه کول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن هم د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د بهیدلو اټکل کړی دی. دغه ادارې پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې د شنبې تر څنګ نن یکشنبه هم په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، پکتیکا، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو اټکل سوی. دغه ادارې اټکل کړی چې په دغو ولایتونو کې به د اورښتونو اندازه له 1500 تر 1500 ملي متر پورې وي. د طالبانو حکومت ویلي چې د تیرو څو ورځو سختو اورښتونو او سیلابونو له کبله د مړو شمېر تر 40 اوښتی دی. سعودي عربستان به د اګست میاشتې په لومړیو کې د اوکراین لخوا د یوې تنظیم سوې سرمشریزې کوربه وي. د سعودي یوه چارواکي د شنبې په ورځ اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په دې غونډې کې به په اوکراین کې د روسیې پر روانه جګړه خبرې وسي. ریاض او کیف د دغو پلان سویو خبرو راپور سمدلاسه تایید کړی نه دی. د چارواکي چې پر دې موضوع یې په عامه د خبرو اجازه نه درلوده د نوم نه ښولو په شرط اژانس ته ویلي دغه سرمشریزه به د سره سمندرګي بندري ښار جده کې وسي. د دې چارواکي په وینا په دغو خبرو کې به د اوکراین تر څنګ برازیل، هند، جنوبی افریقا او ګڼ نور هیوادونه برخه ولري. د هغه په وینا په دغو خبرو کې به د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایډن ادارې یو لوړ پوړی چارواکی هم شامل وي. سرچینې ویلي د دې سرمشریزې نظارت به کیف کوي او داسې نه ښکاري چې روسیا دې هم پکې برخه ولري. د چین پلازمینه پیکینګ او د دغه هیواد د شمال نوري برخې د احتمالي سختو اورښتونو او د دوکسوري په نوم د استوایی توپان دراتلو له خطر سره مخامخ دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې پرون په پلازمینه پیکینګ کې د سختو اورښتونو جدي خبرداری خپور کړ او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د باندې دې نه راوځي. د دوکسوري په نوم طوفان تر دې مخکې د چین ساحلي ولایت فوجیان و زاپه او بیا نورو برخو ته خپور سو. د چین د پلازمینې پیکینګ په تیانجین ښار او دو شمالي ولایتونو هیبی او شانچی کې د خرابې هوا جدي خبرداری خپور سوی دی. د چین دولتي اژانس سینهوا راپور ورکړی چې د دوکسوري په نوم طوفان په فوجیان ولایت کې 300 ډیر کسان زیانمن کړي او د 2 میلیون ډالرو په ارزښت یې مالی زیانونه اړولی دي. د استرالیا لوی درستیز نن یکشنبه د هوایی ځواک د څلورو هغو غړو نمونه خپاره کړل چې بیره کیږي د پوز د یوې ترخې الوتکې د سقوط په پیښه کې به مړ سوي وي. د جمعې نه وخته د استرالیا د دفاعي ځواکونو دغه MRH نوی ډوله الوتکه د کوینزلند ساحل ته څیرمه سمندر ته نسکوره سوه. دغې الوتکې په هغو پوځي تمریناتو کې برخه اخیسته چې د امریکا د متحدو ایالتونو او استرالیا ترمنځ پلان سوي وو. د استرالیا لوی درستیز ډګر جنرال سایمن سټوارت نن یکشنبه په سیدنی کې له رسنیو سره په خبرو کې د څلورو هغو پوځیانو نومونه خپاره کړل چې بیره کیږي په دې پیښه کې به مړ سوي وي. دوی په سیدنی کې د پوز د شپږم هوایي غونډ غړي وو. د لوی درستیز پوینا د دغو کسانو د پلټنې عملیات روان دي او هدف کورونو ته د دوی ستنول دي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی رادیو د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د امریکا او طالبانو استازي یو اربیا د قطر په مرکز دوحه کې راغونډي شي او په خپل منځ کې خبري کوي. د امریکایي پلاوی مشري د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازي توماس ویست او د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره ځانګړی استازي رینا امیری کوي. د طالبانو د پلاوی مشري د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په غاړه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین آزادی رادیو ته له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د پلاوی د خبرو د ایجنډا په اړه وویل. دغه غونډه به دوی ورځې دوام وکړي او په هغې کې به د دواړو خواوو د علاقې وړ موضوعاتو باندې خبرې وشي، لکه په افغانستان کې اقتصادي ثبات، د مخدرو موادو مخنیوی، د بانکي زیرمو خلاصون او یو لړ نور د اعتماد جوړونې اقدامات. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې امریکایي پلاوی به د طالبانو له استازو او د افغانستان د مهمو وزارتونو د مسلکي ټکنوکراتانو له یوه پلاوی سره د افغانستان پر اقتصادي او امنیتي مسئلو او د ښځو پر حقونو وشخیشي. امریکایي او طالب چارواکي په داسې حال کې په قطر کې خبرې کوي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا راپور ورکړی چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتی ادارو کې نفوذ کړی دی. ملګری ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې پالي او اوس مهال د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د تحلیل او څارنې ډلې د طالبانو د فعالیت په اړه په خپل 22 مخیز څیړنیز راپور کې چې نن خبر شوی لیکلي چې القاعده د جکپورو طالب چارواکو په ملاتړ د طالبانو د حکومت په دولتي ادارو کې نفوذ کړي او د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې د متقابل همغږۍ پر بنسټ ولاړې دي. دا تازه راپور چې تر ډیره د داعش او القاعده شبکې د اړوندو کسانو په اړه دی وایي د القاعده مشان هڅه کوي چې له هغو وسلوالو ډلو سره اړیکې پیاوړې کړي چې په افغانستان کې فعال دي خو بهرنۍ ریشې لري. په راپور کې راغلي چې القاعده شبکه د افغانستان په ختیز، کونړ او نورستان کې د نورو یا نویو روزنځایونو د جوړولو په حال کې دا او دغه شبکه افغانستان د یوې اډې په توګه کاروي تر څو نوي جنگجالي جذب کړي. زموږ د دې خپرونې میلمانه دي د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي ښاغلی اختر راسخ به له سویډن څخه راسره وي، ډاکټر ګل محمد دین محمدي به له افغانستان راسره وي، همداراز غوث جان باز به له کاناډا څخه راسره وي. لومړی ټولو میلمنو ته هرکلی وایم او په پیل کې جان باز صاحب که تاسې ووایست ولې فکر کوئ چې امریکا او طالبانو احساس کړه چې باید په خپل منځ کې خبرې وکړي؟
سلام تاسو ته او ټولو دوستانو ته هیوادوالو ته چې موږ اوري. ګوري څاروان صاحب، زما په نظر د متحده ایالاتو او د طالبانو اړیکې پټې ښکاره ټولو ته څرګندې دي چې دا اړیکې تر ډېره وخت نه را په دې خوا ادامه لري، البته ژورې او لوړې هم دی اړیکو درلودي، خو نن سبا دغه اړیکې یو بل پړاو ته لوېدلې دي او تللې دي. دا پړاو څنګه موږ کولای شو تعریف او تشریح کړو؟ د یو خوا دوه کاله پوره کېږي چې دغه ډله چې ځانته امارت اسلامي وایي دا په افغانستان باندې حاکمه، دا یو آئینی واقعیت. د بلې خوا دې ډلې هغه کومې ژمنې چې کړې وې بین ملي ټولنې سره، همدغه امریکایانو سره، په پټو ښکاره پروتوکولو کې تر ډېره بریده یې په هغو باندې عمل نه دی کړی. البته په یو تعداد پروتوکولي ژمنو یې وفا کړې ده. هغه دا چې هغه څه چې ښاغلی بایدن وویلې، طالبان ځینې ډلې ټپلې چې کېدای شي دوی سره به رقیبې اوسېږي، خو هغه د القاعده په نوم دوی د منځه وړي یا ورسره جنګ کوي یا یې منځري کوي، هغې خوشحالي څرګنده کړه. په عین وخت کې بلې نورې موضوعګانې چې دي، چې هغه د یو ملي حکومت رامنځته کول دي، هغه د بشري حقوقو تامین دی، د ښځو حقوق تامین دی، افغانستان پراختیایي پلانو ته کتنه ده، د افغانستان موقف ته کتنه ده، بلاخره د افغانستان اړیکې دنیا سره، منطقه سره، دا په کوم خوا روانې دي. دا دوم جز. دریم جز د دغې بدل شوي وضعیت، دا هم کېدای شي ښاغلی څاروان چې په شرق د اروپا کې یو ډېره لویه منازعه روانه او افغانستان د یو رقابت میدان ګرځېدلی دی، د منطقوي هیوادو او د فرا منطقوي ترمنځ. دلته به کېدای شي چې ځینې استقامتونه طالبانو سره تعین شي چې د دوی هغه کومه ونډه په دغه لویه لوبه کې باید په څه ترتیب وسي. البته متحده ایالات طالبانو سره د کم دولت په حیث خبرې نه کوي، تر ډېره بریده د دوی خبرې اترې به طالبانو سره د یو بادار او د یو مادون په شکل اوسېږي، ځکه چې دا اړخونه سره مساوي نه دي په هیڅ نحوه. اول خو طالبان یو حکومت په سر هغې نه پېژني، دا ټول څرګنده ده. د بلې خوا د همدغې لوی هېواد چې متحده ایالات د دوی په مرسته او په معاملې سره دوی راغلل قدرت ته ورسېدل، او اوس به ترې پوښتنه کېږي او ورته به نوي نوي استقامتونه تعینېږي. البته د طالبانو غوښتنې خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې هله موږ په رسمیت وپېژنئ، هله هغه کمې پیسې چې شوي دي هغه بېرته راخلاصې کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ جانباز صاحب. ښاغلی راسخ، ستاسو په نظر د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
هر صورت سره اساسي اهداف لري، او زویل سم څنګه چې دغه لوبه او پرتفی لوبه یا استخباراتي لوبه د بریازم آسیا کې شروع شوې ده، تقریبا نیمه پیړۍ دغه لوبه روانه ده. خو دغې لوبې اساسي رکن دا دی چې د غربیان څنګه وسی کوله د خپل د اقتصاد په ډګر کې حریف او د نظامی تجهیزاتو په ډګر کې خپل حریف پات مات کی. دغه جنگ او دغه جګړه زماله نظر په نظامی ډګر کې دا د غرب او د شرق جګړه و، او په دغه جګړه کې افغانان چې د تروریزم او د جهادي ډلو او د جهادي تنظیمونو جوړېدل.
راسخ صاحب، زما پښتنه دا و چې په قطر کې د امریکا او د طالبانو ترمنځ غونډه کیږي، د دې غونډې اهمیت په څه کې دی؟
ګورې، دغه غونډه زه ویلې سم چې یو ځل بیا دغه څنګه چې زمونږ راقدر ملبو ویلې، دوی خپل دغه طالبانو ته دنده ور سپاري، دغه نوې دنده چې باید طالبان انجام کړي. دغه دنده زه فکر کوم چې د امریکا له لوري اوس یو ځل بیا مخامخ په قطر کې دوی ته وړاندې کیږي.
له دندې نه منظور سره، له دندې نه استاذ منظور څه دی؟ څه دنده؟ هغوی خو غوښتنې لري، هغوی خو پرلپسې غوښتنې لري. تاسو وایئ چې دنده منظور نو له دندې څه دی؟
ګورې قربانم سم، د ورځې نه چې د طالبانو ته په قطر کې دوی دفتر ورکوي، دوی معاشات حواله کوي، او دوی د اوسه پورې د دوی کورنیو ته مصارف ورکوي، او په هر هفته کې سلویخ میلیون ډالر علني کابل ته لیږي، او نور هم مخفي عادي میزای چا خبره تور کچوړ کول شي. دا د پروګرام سره سم روان دی. فقط او فقط زه په دې باندې متيقن یم چې امریکا نه غواړي چې طالبان لاس ورکړي، او غواړي چې طالبان د خپل د پروګرام سره هغه پاساسات باندې برابر دوی رهبری کوي، او د خپل پروګرامونو مخته وبیسي. مونږ او تاسو په دې باندې خمه ته یقین چې طالبان
کډومره سره نږدې وي نو بیا یې ولي په رسمیت نه پیژني.
ګوري دغه د رسمیت پیژندنې خبره هم دا یو لوبه ده. څنګه لوبه ده؟ چې دنیاوالو او بل خصوص د دغه نړیوالو په سترګو کې خاورې شیندل دی چې دوی وسی کولای کچیر دوی په رسمیت پیژنې. خو بیا د دنیا او د افغانستان د ولس ټول غشتنه به د دوی چې تاسو ګوري دغه خلک مو په قدرت ورسوي، دغه خلکو ته مو نظام تسلیم کړي، دغه طالبانو ته تاسو په دوحه کې پروتوکولونه مو وکړل او اوس افغانان په دې کې قرباني کیږي او افغان ملت تباه دی او موږ د ډیرو بدو حالاتو او بحرانونو سره مواجه یو. زما په نظر دغه اوپراتیوي استخباراتي لوبه ده، په دغه استخباراتي لوبه کې فقط او فقط د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ملت دغه لوبه قرباني دي.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه کور ودان. جانب صاحب، تاسو څومره له شاغلي راسخ سره موافق یاست؟ دوی داسې فکر کوي چې واکه طالبانو امریکایان سره جوړ دي، حال دا چې هغوی پرلپسې غوښتنې ترې کوي، د دوی اعمال غندي محکوموي، خصوصا د ښځو په برخه کې، د بشري حقونو په برخه کې. تاسو څه فکر کوئ؟
خب د دوستانو نظریات په درنښت سالته ټول دوستان خپل نظر لري. زه غواړم دا موضوع د سینو نورو اړخونه موږ تاسو سره یو ځای را تحلیل کړو. هغه دا چې هغه څه چې د متحده ایالاتو استابلیشمنت په ټولیزه توګه هغه دفاعي دی، هغه ملکي دی، هغه امنیتي استخباراتي دی، دوی هم یو نظر د طالبانو په مقابل کې نه لري. ښاغلی څاروان، همدغه سي د طالبانو ډله هم ویشل شوې ده د امریکا د امریکا په استقامت کې، د امریکا سره د اړیکو په رابطه کې. ځینې سخت دریځې کاملا افراطی، کاملا دینی، هغه چې دوی البته هغه طالبانی اسلام چې دوی ځان ته ګڼي، د دوی هغه هدف بین ملي جهاد دی. هغوی امریکایانو ته، هغه سي هر غیر اسلامي خلکو ته، حتی افغانانو ته د کافر په سترګو ګوري او دوی سره په هیڅ صورت هغه آشتی یا اړیکې نه پالل کیږي. حتی تر دې ویل چې دوی هغه مشر چې چیرته پټ دی، هغه وایي چې موږ به د ټولو دنیا سره د شریعت پر بنسټ روابط تامینوو. دا یو نونسنس دی کنه. په څنګ کې البته چې داخله په طالبانو کې نورې ډلې هم شته دي، معتدلې، جهاندیده، پوهې ډلې چې هغوی غواړي هم منطقي سره او هم فرا منطقي سره خپلې اړیکې تامین کړي، دې کې هیڅ شک نشته. او دا ډله تر ډېره بریده ښه نفوذ هم لري داخله په طالبانو کې. دغه د دفتر د قطر د دفتر غړي دي او دې ته ورته نور طالبان دي چې غواړي نړۍ سره اړیکې ولري او نړۍ کې په یو ترتیب مشروعیت پیدا کړي. ګوري خبره اساس څه ده؟ زما په نظر په دې کتنه کې به په دغه دغه کتنې په درشل کې ځینې اخبار چې نشر شوي دي، هلته یوه جالبه خبره دا وه خبره څاروان چې خواوي به یا لوری به د طالبانو لوری او د امریکا طرف کوشش وکړي چې د اعتماد جوړونې فضا را رامنځته کړي.
بله،
کدا مثلا تاسو واخلي او تحلیل کړئ، دا په دې معنا ده چې موږ کولای شو یو بل سره نږدې اړیکې نورې هم لا پراخې کړو، تامین کړو، نږدې کړو. خو کېدای شي چې دلته به ځینې مشخص شرایط، تر اوسه خو ډېر عمومي شرایط چې د بشر حقوق د تامین، د ټول شمول حکومت ایجاد دی، د ښځو د تعلیم او د کار حقوق برابرول یا نور داسې ورته، د القاعده ځپل یا تروریستانو ځپل، د مواد مخدره کمښت یا ځپل، قاچاق او دا خبرې ډېرې عمومي دي. البته ډېرې مهمې دي خو عمومي دي. اوس کېدای شي چې په دغه غونډه کې، په دغه کتنه کې ځینې مشروط یا دوه مثلا شرایط وړاندې شي طالب ته چې هغوی په دغې باندې عاجل اقدام وکړي او خپل په کړنو کې، خپل په پالیسیګانو کې تغییر راولي.
مثلا په کومو برخو کې تاسو فکر کوئ چې هغوی به غوښتنې ولري؟
زما البته ډېره سخته ده چې اوس سړی مشخص وویل چې موږ په پلاوي ناسته د خبرو اترو، خو زما په نظر کېدای شي چې
البته ځینې خبرې مشخصې هم دي ویلې هم دي. مثلا په ځلونو یې ویلي دي چې د ښځو په برخه کې نړیوالو موسسو ته د کار ورکولو په برخه کې، د بشري حقونو، د بیان ازادي، دا ځینې مسایل خو دوی تل اعلان کړي دي او ویلي دي.
بلا شکه دا اول جزو تاسو لطف کوم ویل دوم موضوع دا کې دي شوسی کې چې تصادفي هم ده چې هم تام ویست او هم رینا اميري په دغه کتنه کې دغه کتنې په حاشیه کې ورته وای یا په ترڅ کې زینو افغان ټکنوکراتانو سره هم ګوري. دا د یو خوا هم فشار دی په طالب او د بلې خوا کې د شي طالب ته دا وړاندیز وشي چې دغه خلک حکومت کې را داخل کړي په دغه شرایطو چې یو دغه اوسنی حاکمیت غیر مشروع یو مسئولیت پیدا کی یو ټول شمولیت.
لیکن جانباس په دې اعلامیه کې داسې په مشخص ډول نه دی ویل شوي چې هغه ټکنوکراتان چې د طالبانو په حکومت کې شامل نه دي بهر دي، بلکې ظاهرا داسې معلومي شي هغه ټکنوکراتان چې اوس په افغانستان کې دي او په وزارتونو کې کار کوي اشاره ظاهرا هغو کسانو ته ده.
کېدای شي خو موازی موږ تاسو ګورو چې نورې خبرې خطرې هم کاره هم پچې روانې دي د ډېرو لورو او افغانستان خو په ډېر خوشنۍ البته وایم یو د افغانستان یو پخوانی ډیپلومات په حیث زه پوهیږم چې څه وایم چې د ډېرو خواوو نه پکې مداخلې روانې دي د څو قطبونو دخوا. په هر حال یعنی کېدای شي چې لپاره د دې چې یو ظاهري مشروعیت رامنځته شي دغه ټکنوکراتان که دننه دي که په بهر دي د دونه استفاده وشي او د دوی د طالب نه وغوښتل شي چې دوی په حکومت کې را داخل کړي په یو ترتیب. په ضمنن د یاده دي زموږ استاد چې نو وزي چې رقابت د طالب په سر را روان دی اوس ډېر کلک. تاسو پوهیږئ چې د سپتمبر په آخره کې د قازان په ښار کې په تتارستان کې ده چې د روسیې د فدراسیون یو مختار جمهوریت دی هلته بله غونډه د طالب دایری کې د مسکو د فرمات په نوم او طالب یې هلته غوښتی دی. نو بینان موږ وینو چې دلته دغه رقابتونه ښه په شدت او په درز روان دي. هر یو غواړي چې هم په طالب باندې تاثیر او نفوذ ولري او په څنګ کې کولی د دې تمه او انتظار لري چې طالب تغییر وکړي. د بلې خوا چې ډېره مهمه ده چې طالب د دوی د مدار او محور نه ونوزي.
بله ډېره مننه سلامت اوسې جانباز صاحب. راسخ صاحب غوښتل مې چې همدغه پوښتنه له تاسو څخه وکړم. البته ستاسې د مخکنیو څرګندونو په غبرګون کې تاسو بل ډول نظر درلود، لیکن دغسې هم ویل کېږي لکه څنګه چې جانباز صاحب ورته اشاره کوي چې په افغانستان کې یو ډول سیالي ده د بېلابېلو قوتونو ترمنځ. که طالبان بیخي پرېښودل شي نو هغه قوتونه به رامخ کی شي. که مو توجه کړی د امریکا یو پخوانی چارواکی مکال په وروستیو کې وویل چې ممکن چین راشي او باګرام اډه هم ونیسي او له طالبانو سره ډېر نږدې شي او قانون استخراج کړي. له بلې خوا روسیه هم همداسې هڅه کوي چې که پرېښودل شي افغانستان نو دوی به هم رامخ کی شي او خپل نفوذ به دلته زیات کړي. فکر نه کوي چې امریکایان له دې هم اندېښنه لري چې که دوی شاته شي او دوی له طالبانو سره تعامل ته شا واړوي نو دا نور قوتونه به رامخ کی شي او په افغانستان کې بې نفوذ زیات شي؟
دقیق سل په سلو کې د همدغه پلان د تطبیق لپاره او د همدغه پلان د مخنیوي لپاره امریکا او انګلستان پاکستان په واسطه دغه مثلث دوی غواړي چې دغه بل مثلث چې د چین او د روسیې او د ایران ترمنځ د په جوړېدو ده دغه مثلث د ماتولو او دغه مثلث د نه راننوتل افغانستان جغرافیا ته دوی دغه فعالیتونه شروع کړی دی او غواړي چې امریکا غرب غواړي چې د طالبانو سره خپل د راکړې ورکړې تعامل ته ځان عیار کړي تر څو پورې د طالبانو په واسطه وشي کولای افغانستان په خپل نظارتي یا استخباراتي کنټرول لاندې ولري د دغه جغرافیانه دوی وشي کولای یو ځل بیا دغه خپل عارفانو ملامت کړي.
زه په دې باندې فکر کوم چې د عارفانو ملامتول به ډیر ورته مهمه وي او که دغلته اندېښنې چې دوی لري مثلا دا د وسط
دغه اندېښنې چې لري خو د همدغه عارفانو نه لري او دغه عارفان چې دا وسط شو ګوره د تایوان داستان هم شروع شوی دی هلته چین هم یو لا غواړي چې هلته بل نوې جګړې ته لاره خپله کړي. دلته د اوکراین جګړه هم ډېره په ګرمه روانه ده هلته که چیرې افغانستان هم د روسان یا چینایان یا ایرانیان په دغه کې مخته شي دلته بیا د غربیانو لپاره لوی در سر را پیخیږي. نو بنا ان زه ویلی سم په استخباراتي ډګر کې امریکا لا تر اوسه پورې هم په افغانستان کې پر مخ روان دی ولې تر اوسه پورې فضا د افغانستان د دوی تر تسلط لاندې دی او په استخباراتي کنټرول کې د دوی لاس دوی برلاسي دي په افغانستان کې. زه ویلی سم چې دغه ناسته په دوحه کې د طالب سره د راکړې ورکړې د تحمل لار د خپلولو لپاره دغه ناسته او دغه دی افغانستان د خلکو په خیر به تمام شي.
بله، اما فکر کوي چې امریکا به د دې له خاطره چې خپلو رقیبانو ته دلته ماته ورکړي او د هغوی د نفوذ مخه ونیسي، له هغو اساسي غوښتنو تیره شي چې دوی په دې څو کلونو کې مطرح کوي، لکه د ښځو حقونه، لکه د بیان ازادي، د بشري حقونو رعایت او داسې نورې خبرې.
ګوري عزیزانو، دا خبره باید موږ تاسو په واضح ټکو وکړو چې غربیان که دي او که شرقیان دي، دوی خپل منافع ګوري. د دوی دوست او دښمني، د دوی دښمني او دوستي فقط د دوی د منافع پورې اړه لري. کچیر دوی پوه شي دوی زمونږ همدغه اوس غربیان د افغانستان شل کلن جمهوریت $2 تریلیون ته مصرف کړه، دا یې ټول قرباني کړله د خپل د یو اهدافو دپاره، چې هغه اهداف موږ تاسو اوس معلوم دی چې د اوکراین د جګړې د ګټولو دپاره چې ځان آماده کړي، دغه جغرافیای د طالب ته وسپاري. نو بناءً زه ویلی سم چې غربیان یا ام سی آی د خپل منافع په درشل کې هر قدم چې پورته کوي خپل منافع ته دوی ژمن خلک دي. نه دا چې موږ او تاسو وایو چې زمونږ د خویندو او زمونږ د لورګانو او زمونږ د انساني حقوقو ته دوی په درناوی، که چیرې دوی دغه درناوی ولري، نو آیا تاسو ونه لیدل چې په افغانستان کې دوی د بمونو مور استعمال کوي؟ آیا تاسو ونه لیدل چې دوی شتنګر او دوی جګړه د شتنګر څوره مخته لاړی؟ نو بنان په دې غنیمه پیړۍ کې امریکا یا غرب یا سی آی اے ډیر مصارف، ډیر زیات مصارف
کوي. تاسو د ډیرچا توجیه ده، تاسو مثلا د شتنګر یادونه کوي، دی به مونږ مور یادوي، یو وای چې دای د تروریستانو په ست کارولې دی، بل وای چې اخو د شوروي د يرغل په مقابل کې شتنګر ورکړي. دا مسله ډیره واضح نه ده، یعنی هر څوک بل تعبیر ترې لرلی شي. خو خیر جان باس صاحب، غربي هیوادونه او نور هیوادونه په دې کې شک نسته چې خپلې ګټې بلري او خپلو ګټو ته بخامخه توجه کوي، اهمیت به ورکوي. ډیر ساده خلک به وي چې خپل ګټو ته توجه ونه کی، لیکن په کوم قیمت؟ آیا لداسې و رژیم سره هم دوی جوړ راتلی شي؟ دغه هیوادونه دا خبره په دې خاطر کوم چې خپل ملتونو ته هم ځواب ویون کړي، هغه هیواد کې چې ښځه کار کولو ته نه پریښودل کیږي، له کوره وتلو ته نه پریښودل کیږي، درس ویلو ته نه پریښودل کیږي، له هغه رژیم سره داسې اړیکې نسی جوړولی چې سبا خپل ملت په مقابل کې راپورته شي. چې تاسو ولې داسې کوئ، که څنګه؟
پوښتنه منطقي ده جناب سروان صاحب. خبره دې کې ده چې کریکچا سره هم منافع غالب شي او وضعیت داسې وسیږي چې حتما باید اړیکې تامین شي، نږدې اړیکې آن ته رسمیت پیژندو پورې. بیا همدغه غربي هیوادونه دلته هغه خپلې برعکس نطاق پذیریګانې هم کوي، لکه موږ تاسو شاهد وو چې همدې غرب ډېرې نږدې اړیکې درلودلې ډېرو لسیزو په ترڅ کې سعودي عربستان ته، چې یو د افراطي هیوادونه یو دینی حاکم هیوادونه شمیرېدل کېده. همدغسې د هایتي هیواد سره، همدغسې په امریکای لاتین کې په لاس هاو هیوادو سره چې کاملا دیکتاتوریګانې وي، پکې هغوی سره اړیکې درلودلې. یعنی دا ارتباط نیسي دې ته چې په هغه جغرافیه کې
خود دیکتاتوري او دغه وضعیت ډېر سره تفاوت لري. دلته هم دیکتاتوري ده، ورسره په مقابل کې د بشر بلکې د نیم نفوس مخه نیول شوی ده. دا فرق دی، او تاسو ته معلومه ده چې په غربي هیوادونو کې ښځې ډېر نفوس لري، ډېر قدرت لري، دوی خبره ډېره چلیږي، ډېر اوریدونکي لري.
زه په منطق کې ستاسو خبره سره ټکر نه لرم، خو کچیرې بیا هم هغه جیوسیاسي حالت داسې اوسیږي چې په دغه مشخصه مقطعه زمان کې د کوم هیواد سر هیواد اغه ډیر لوی ملي منافع مطرح وسی، بیا د ډیر شان نتیری کی کده سر نه وای. خدا افغانستان نه بدی اصلا نه تلل کنه، دا سی پی کو ها د خپل حق چې افغانستان باید پرې خود شو، ځکه چې افغانستان د افغانانو پور دی، افغانان باید جوړ کی. دلته د چاره انتظار درلودل د خپل یو سادهګی ده. په هر حال راځو تاسو پوښتنه ته. زما په نظر دغه لید کاتر هم لید خاطر دی خپل څاروان چې یو کاسمیتیک یا آرایشی وضعیت را منسته شي، چې د یو خوا هغه دننه په کور کې خپلو ټولنه ته وښودل شي چې دلته ګوري اوس ښځې مکتب ته پرېښودل شوي، ښځې کار ته پرېښودل شوي، د بلې خوا هغه عمومي یونیورسل بشري حقوق شي دي کنه، هغه هم تر یو ډېره بریده په دغسې یو سنتي ټولنه کې چې ممکن ده هغه هم تر دغه اندازې پورې تامینېږي. دغه دی حرکتونه وشول د یو تش په نوم نو ټول شمول ورته وای ملي حکومت ورته وای دغه ټکنوکراتانو سره خبرې کیږي هغه ژمنه کړې چې هغه داخل دغه ترکستان سره مبارزه روانه ده دا د نتایج القاعده ځپل کیږي دوی دا خبرې یعنی په دغه ترتیب غواړي چې یو کاسمیتیک یا آرایشي تصویر یا انزور وړاندې شي چې هم دننه په کور کې او هم دغه سیاسي لوبه ښه دسې نسبتا معقوله مخ ته لاړ شي. د بلې خوا ډېره چې مهمه ده هغه دا ده چې لکه چې موږ تاسو ورته اشاره درلوده هغه سیالي ده په دقه کې. دلته که زه لوبه نه کوم نه ته لوبه کوې. یو متل دی که نه وي هغه ځای کې چې ته کار نه کوې ستا دښمن کار کوي. نو سیاست خو ډېر سیاست خو د امکاناتو وسیله ده. نو هر امکان چې ستا هدف ته رسوي هغې نه به استفاده کوي که نه دغه استفاده بیا ستا مخالف یا ستا رقیب کوي. نو هغه سیالي خو هم چا لغوه کړې نه ده هغه هم روانه ده هغې ته به هم ته باید چې تدابیر نیسي. نو په دې ترتیب آرایشي تصویر انځور به وړاندې کېږي په څنګ کې به هغه کومه سیاسي ستراتیژیک کومه لوبه او کومه سیالۍ چې ده هغې نه به هم دغه ستر هیوادونه بېرته نه پاتې کېږي ورته به تدبیر او اقدامات سنجوي.
ډېره مننه کور ودان جانبه صاحب. راسخ صاحب دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په درشل کې ملګرو ملتو د القاعده د فعالیت او له طالبانو سره د اړیکو په ارتباط راپور خپور کړ. په دې راپور کې ملګرو ملتونه وایي طالبان او القاعده شبکه لا هم نږدې اړیکې سره پالي او اوس د دې شبکې غړي له ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو د ژمنې له امله چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي په افغانستان کې پټ فعالیت کوي. څه فکر کوي دا راپور به په دې خبرو څومره اغیز ولري څومره سیوری به وغوړوي؟
ګورې دغه راپور چې د نړیوالې ادارې لخوا خپور شوی دی زه په حیث یو اپراتیفي انسان په حیث دغه دقیق بولم. ګورې د طالب د مکتب مفکوره د مبارزې مفکوره د القاعدې د مفکورې او د مکتب او د مبارزې مفکوره ټول یو دی. ګورې عزیزانو طالب نشي کولای چې القاعده په دغه سیمه کې وځپي. ولې د القاعدې دپاره طالب شل کاله وجنګېدی او خپل د افغانستان خپل نظام له لاسه ورکړ دی اوس اما بن لادن په خاطر. اوس آیا تاسې په دې باندې به باوري یاستئ چې القاعده دوی ځپي؟ هېڅکله دوی ځپلی نشي. خو که چیرې دغه لوبه بله بڼه پیدا کړي او افغانستان کې داسې یو نظام جوړ سي چې نور طالب یا کتاز د میدان ونه اوسي په هغه صورت کې افغانان کولای شي چې د القاعدې په وړاندې ودرېږي او افغانان کولای شي چې افغانستان د دغه ناخوالو نه وژغوري او افغانستان د یو امن په کور بدله کړي او افغانستان کې نور دغه استخباراتي جګړو ته د پای ټکی.
اما دا کار به څوک کوي؟ دا کار به څوک کوي؟ ظاهرا طالبانو خپل ټول سیالان ځپلي دي. هیڅ داسې کوم قوت اوس په افغانستان کې نشته چې یو لویشت خبرې هم د طالبانو په وینا په کنټرول کې وي.
دقیق دغه ولې دغه پروګرام تر دغه ځایه ولې رسیدلی دی؟ دغه مطابق دی پروګرام او مطابق دی او پلان دغه حالت ته موږ رسیدو. ګرچې په افغانستان کې روشنفکر قشر شته ګډون په همدغه اوس په افغانستان کې ژوند کوي مګر هغو ته توجه ولې نه کېږي؟ د دغه دپاره توجه نه کېږي چې هغه ولسونه افغانان چې کولی شي دغه ناخوالو ته د پای ټکی
توجه نه منظور څه دی؟ څه ډول توجه وسلې ورکي؟ څه منظور هم څه دی؟
ګورې وسله خو دا دی ګوره قربان هم سم دغه وسلې همدغه طالب ته چا ورکوله؟ همدغه طالب ته که په یاد مي خپله روسانو وسله ورکوله د همدغه شل کلن جګړه کې چینایان ورسره کومک کوي پنجابیان ورسره کومک کوي ایرانیان ورته کومک ورسره کوي تر څو امریکا په دغه جغرافیا کې ویل ملای ماته کم او دوی وکړه دغه کار. بیا هم کچیر غربیان وغواړي او د زمونږ غونډې ملکونه وغواړي چې په افغانستان کې امن تامین شي زه ویلی سم چې فقط طالب دغه ترجمن کې چې یو بین الافغاني ناسته ته دوی وکړه وکړي افغانان نور د جګړې نه خسته شوي دي افغانان نور د طالب په وړاندې هم د جګړې په درشل کې درېږي او د مجاهد او د نورو خلک چې دا ټوپک پورته کوي. ولې موږ دغه نیمه پیړۍ افغان ملت ته رجوع نه ده کړې؟ موږ دغه غربیان او شرقیان دوی فقط مسله احزابو ته او مسله تنظیمونو ته رجوع کړې ده چې د دغه رجوع ولې کړې ده؟ علت دا دی چې د دغه پروژې یا د دغه پروسې او د دغه پروژې دوی شریکان دي. دغه پروژه کې دوی خپله دغه د مجاهد نامه دغه د تنظیمونو او دغه د مسله ادرسونه چې جوړ شوي دي د دغه پروژې اساسي رکنونه دي. زما په نظر کچیر موږ د افغانستان ملت ته مراجعه وکړو او دنیاوال دغه شرایط مهیا کړي چې عقلن د ملل متحد په حضور کې دغه طالبان ژمنه وکړي چې موږ یو لوی جرګه ژمنتیا ولري، نو په لوی جرګه کې افغانان نور د جګړې طرفدار نه دي او هڅه یو نظام غواړي چې ټول افغانان ځان پکې وګوري. زما له نظر دغه اساسي ټکی دی.
بله، اما وګوري د شته غاړه نشته ظاهرا. خیر، یو اوریدونکی لرو راسخ صاحب، بیا به بیرته تاسو ته درو ګرځو. اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوي. شیرین آغا صاحب یې اسلکه چی
او بل محمد ابي احمدي هم سره مغلان به تماس کوي محترم صاحب، مهرباني او زنګ واته است محترم.
مهرباني، سلامت اوسئ. مهرباني، کوم پښتنه لري زموږ له ملمنو یا نظر لري؟
او خیر، او نظر هم دا اټ نه دا سروان صاحب ان ملمنو هو وخت چې کله کله موږ تاسو ملمنو د دې خلانو په دې کوم غوتا چې موږ له سیده القاعده په خپل باندې افغانستان کې نه باسي چې نه دغه باج د نړۍ چې دې دې دا خدونه تاو دي چې نو څه څنګه کا سروا سم په تر بچ افغانان دا اوس په حال هیڅ په لکه تر اغن لري خدای نه خاصه چې دې موږ لري بل ال خیره چې نور یا دایښ نه شو مستان کې یا القاعده راځي ول زه دغه ترخه تجربه افغانان ولله یعنی پر دې پر سړی واخره وګورئ چې مشکلات له پیدا کړل کله مخکې ورور چې ویل چې وګورئ چې دا بیرلی برنامه دي چې بیرلی برنامه موږ تاسو ولر خو موږ وخت پر اسنه بزاندې یو یعنی دا د کال باندې تیرېدل نو اوس دا خارجانه دي چې تقریبا نو شو درې بینډل یا سازمان شي ځای نور ملکونه شي د امریکا او دا به کوشش کوي چې دا طالبان سره خراب ته ودرې طالبان کوشش کوي چې یا نور ملکونه سره خراب ته ودرې یعنی موږ وایو چې داعش راځي القاعده راځي نور کومه خیره راځي دې مالا چې افغانستان دی پکیټ مال دی نه پکیټ نه موږ تاسې خو په دغه چې موږ د ځمندارانو د لوري کله چې موږ نشي ویل موږ په تړلې وي نو موږ د پیسې ما خپل کار نه کوو چې خپل هغه د بنا یو باندې کار نه کوو نو تقریبا چې موږ د غوايي پیسې راځي د ډالر راځي یا نو راځي
د اوس خبرې کوي د اوس خبرې وکي اوس په سال کې او څو باید وکړو
او 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 اوس باید موږ خراب ته ودرو نو ول سره د شه راځي ته ودرو چې بل مقابل یعنی تقریبا ټول دی بشرت سترګو ګورې موږ هم دې بشرت سترګو ګورو د شه موږ کېدای شي موږ دا تربیت پزوس کړو موږ غلامي وکړو نور ملک وطن هم خراب کړ یعنی هغه
حالت ډیر مننه سلامت اوسې کور ودان سلامت دی است زموږ دریم ملما شاغله ډاکټر ګل محمد دین محمدي هم د ټلیفون لاره او سرا سرا ملګری شو محمدی صاحب ډیر وزندیدو سره لري چې واده مو سره کړو محمدی صاحب چې د افغانستان په و بجې به خبرونه پیډې شو خو خیر پر حل به هم در تار کله وایم تاسو د طالبانو او د امریکایانو ترمنز د قطر غونډه ته څومره هیله لري څه تمل لري له دې غونډې؟
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته د باس غډونوالو ته اوریدونکو ته سلامونه نیکه هره وړاندې کوم سروان صاحب بخنه غواړم چې په عملیاتو کې مصروف ما یو څه وزندم دا کې هیڅ شک نشته چې د امریکایانو او د طالبانو ترمن مذاکرات باز ما په نظر کامیابیږي د با یو پړاو تر رسیدي لکه کوم قسم ته چې د دوه مذاکرات کامیاب شول عمدہ مذاکرات به هم ان شاء الله کامیابیږي کو هر کله چې د جانبین له خوا سیاسي جوړجاړی پاغه کې مذاکرات په دې کې بعض وخت د خبرو توقف راځي او بعض مسایل باندې به یو څه په ځنګ سره موافقه تر رسیدي کې او په اوس وخت کې هم د طالبانو د پاره او هم د امریکایانو د پاره بل داسې کوم بدیل نشته دوی غواړي چې په سیاسي جوړجاړي باندې
محمدی صاحب وبخشي تاسو وایئ چې دا خبرې به کامیابی شي له کامیابی نه مو منظور چي ده چې شته تاسو کامیابی وایست
ګوره هدف مې دا ده چې امریکایان چې کوم څه غواړي په افغانستان کې زه امیدوار يم چې هغه کارونه به طالبان به هغه ومني خو د وروسته د هغه نه چې طالبانو شرطونه امریکایان هم ومني
ځکه لکه څه امریکایان څه غوښتنې لري غواړو چې ستاسو له خولې واورو امریکایان څه غوښتنې لري چې فکر کوي طالبان به ومني
امریکایان د طالبانو نه غواړي چې په حکومت کې مسلکي کډرونه باید ځای پوزای شي حکومت ټول شموله حکومت شي خطو ته د کار اجازه ورکړ شي جونو ته د مکتب اجازه ورکړ شي. دا هغه د بشر د حقوقو د امریکایانو د نړیوالو ټولنې دا خبرې دي چې د مطبوعاتو سره کې هم
یو څه فکر کوي چې طالبان به دا خبرې ومني. دوی خو تاسو مثلا د شزو مسله تاسو یاد کړه، طالبان پر لپسې په شزو ځکه تنګوي، ورځ په ورځ په ضد اقدامات زیاتوي. څنګه ممکنه ده چې هغوی دې په دې برخه کې خپل دریز بدل کړي؟
دلته د امریکایانو لخوا یا د جهاني ټولنې لخوا امریکایانو ته کوم سینچراغ نه دی ښودل شوی د رسمیت په باره کې. که چېرته طالبان ګوره دینې متیقین شي او دوی په دې مطمئن شي چې نړیواله ټولنه خاص د مونږ سره نور فرمایشونه نه کوي، دا کوم څه چې په نړیوالو مطبوعاتو کې راڅرګندېږي، لکه مخکې چې ما یادونه وکړه همدغه امریکایان مني او دې دپاره نړیواله ټولنه طالبانو ته لکه د جوحې تړون کې چې تضمین ورکړي داسې یو تضمین ورکړي، په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبان
محمدي صاحب تاسو نظر دار چې طالبانو په دې خاطر نجونې له مکتبه منع کړي او ښځې له کاره منع کړي چې نړیواله ټولنې په رسمیت نه پیژني. که هغوی په رسمیت وپیژني نو دوی په خپل دا دریز بدلوي. فکر نه کوي چې دا ډیر عادلانه اقدام یا دریز نه دی چې دوی خپل کړی دی د دې لپاره چې نړیوالې په رسمیت نه پیژني؟ نو خپلو ښځو باندې باید فشار راولي، باید خپل لونې باید له مکتبه منع کړي، دا منصفانه تاسو ښکاري؟
نه ګوره، طالبانو په دې هغه نه دي کړي چې دوی ویلي دي چې دا کار موږ د رسمیت لپاره کړی دی. طالبانو چې هر کله د جونو مکتبونه بند کړه هلته یې ویل چې دا د امرسانی لپاره دی. بعض ملاحظات چې په هغې باندې موږ یو کمیټه ګمارلې ده چې کار کوي، نو دغه کمیټې تقریبا دوه کاله
وخت. تاسو باور لرئ په دې خبره باندې په دې چې دوی کمیټه ګمارلې ده او دوه کاله تیر شول او لا هم نتیجه نه راوځي؟
طالبانو ګوره د طالبانو وایاندې معرف وزارت وایاندې غټولو دا ویلي دي هر وخت چې د طالبانو چارواکو نه مطبوعات کې پوښتنه شوي دي ویلي دي چې د امیرالمؤمنین لخوا د مکتبونو لپاره یو کمیټه ګمارلې ده. هر کله چې هغه کارونه چې دغه کمیټه اخلاص کی او تخنیکی کارونه یې د امیرالمؤمنین ته د گزارش وروسته به ان شاء الله دغه ته موږ د پای ټکی کې د طالبانو هیڅ کله نه دی ویلي چې
دا خو سیده دا خو مطلق ده دا سیده ده دا به فکر کوم ټول در سره ومني چې دوی مطلقا نه دی ویلي چې د ښځو کار او تعلیم ناروا دی، لیکن دغه د خبرې ته خلک د پلمې په سترګه ګوري چې پلمه کوي او تر امرسانی خو یو وخت لري، یو کال شپږ میاشتې پنځه میاشتې، دا خو نامعلوم وخت دی.
خو ګوره زه وایم چې د طالبانو چې هر کله په بین المللي قوانینو کې دوی د افغانستان په ټوله ارضی باندې حاکمیت ولري، دوی دا حق لري چې په ملل متحد کې چوکی ورکړ شي او ټول جهان
په تاسو مشروطه خبره
باندې کوي،
یعنی مشروطه
خبره وو. خو هر کله چې نړیوال غواړي چې د طالبانو دپاره سره د دې چې د رسمیت پېژندلو ټول شرطونه دوی پوره کړي دي، زما په نظر دا زما خپل شخصي نظر دی چې طالبان هم غواړي هغه حساسیتونه چې د هغې سره نړیواله ټولنه ډېر حساسیت لري، یا د هغوی د قهر او د غصې سبب ګرځي یا د هغوی د پراولو سبب ګرځي، نو طالبان هم نه غواړي چې هغه شیانو ته د هغو په خلاصولو کې زر اقدام وکړي. زما نظر دا دی چې که چېرته نړیواله ټولنه ضرور غواړي چې افغانستان اسلامي امارت حکومت په رسمیت وپېژني، نو دوی به هلته په ملل متحد کې یو رسمي استازی ولري. د رسمي استازي له وجې کولی شي چې دا واړه واړه مشکلات د ښځو ته تعلیم د کار او د نور دا ټول حل کړي دغه استازي د لارې.
بله صاحب، ډېره مننه. سلامت اوسې محمدي صاحب. اوس به ورشو بیا اوریدونکو ته، دوه اوریدونکي لرو، ګورو چې دوی څه پوښتنه یا نظر لري. مهرباني کوئ ازادي راډیو د تشنه اسمان لاندې خبرونه تاسو له سټوډیو سره وصلی یاست؟
لغمان.
مهرباني کوئ صاحب، لغمان څخه
زه دا غوایم سروان ته محترم، چې دا طالبان محترم مشران دي، دا ولس غوښتنه او دا د ولس حقونه ورکړي، لکه مکتب او دا پیر حکومت دا سرتیری ډیر به سرنوشت دي کنه، دا ته یو سرنوشت معلوم کی دا روزګار دی او خلکو ته برابر کی او نور دا هم شمول حکومت نو ولس غواړي او نه ولس غوښتن کړه، دې دې تکړه سي دی ولس خدمت دی او کې ولس دې لږه خپل د نو د عمل دې لږه خپل د نو باسي او یو ځي چوکي خونه د سروان ته محترم عدل د سلويخ میلیونه نفوس وسېږي خپل افغانستان د تاسو د افغانستان له حل نن تبا خبر افتي خلک دې نه پتیخ ته دی باید دغه ټول شیان نور توقف ورکول چې ودرېږي دغه ټول ستونځي د خلکو نور باید خاتمه پیدا کی او دغه تیر مشران نه دي داسې هم شموله غواړي دغه د طالبانو ته موقع ورکړي خیر دی دی ولوس په خاطر خدای ته دی ګوري د افغانستان په خاطر باندې دا څه حال ده چې په دې په دې په دې ولوس باندې خلک په دا باچای خټول ملکو کې دا وزارتونه دغه خونه ولک افغانستان غوندې یو وزارت کراکې او منه مې ته نه راکې دا ولوس څنګه وکړي دغه دا ولوس دغه تیر حکومت د سرتیرو دی او سرنوش معلوم کې مونږ یوه نسې په ډیر بد وضعیت کې دي او همدغې مسئول دي همدغې کوي چې نظام له خبرې یو یو قوه دی نم جوړ کړي یا سرحدیان ته جوړ کړي یو یو امنیت کسان ته جوړ کړي اردو جوړه کی کنه دغه ځکه دام د افغانستان خلک دي دغه خونه د په کار پروان ته کاغې غوښتنه کوي هغه د خپل چوکۍ نشي دغه غوښتنه جوړ کی دا کم چې زه هم عمل تر کوي کارونه وغټه واره ټول په ټاپه ولاړ دي دغه ته د نظر وکړي د کندو یتیمانو ته د نظر وکړي هغه د مور سره مرګري شو دغه رسمیت دې پیدا کړي رسمیت ته د لار برابره کړي نشي خپل چوکۍ تلار برابر
ډېر مننه سلامت اوسې کور ودان وس په ورشو دوه موردون کوم ټلیفون قطع شوی دی وس په ورشو بیرته ملمنو ته لمړی جانب صاحب کړي اوریدون کې په خبرو تاسو تفسیره وکي د توقع دار چې طالبان دې یو څه په خپل دریس کې نرمش راولي ارې اقل جنو ته اجازه ورکړي چې درس ووي شزی کار وکي اقتصاد دې بهتر شي او نړیوال دې هم دوی په رسمیت وپیژني دا سه احتمال تاسوینه په اوسنوي شرایطو کې د ته په پام چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ خبري کیږي
ځروان سه د سیاست او عملی انتباقي سیاست د دې وچ کلک یو علم دی او په آتیفي دعوتونو په آتیفي خبرو چې د وخت ورکی دا د سیدې دی جنگ کړې دی او د پدې خبرو ډېرې مغلقه د افغانستان قضایا حل کیږي نه بل دا چې دا کما ژوند نه ده چې په وارو سي د افغانستان دی د یو تاریخي هیواد دی او دا د ټولو افغانانو کور دی هیڅ نه دی ویلي چې هغه پخوانی انحصارګر چورګر فاسد فتنه حلقې دی بیا راشي په افغانستان کې دی حاکم شي نه خیر د دې خبره لکه مونږ نه کوو مونږ هغه الکو سره هغه الکو سره تړاو نه درو مونږ د افغانستان مامورینو د افغانستان کوچنی مامورینو چې هغه د دولت د افغانستان تاریخي دولت هغه دستګام چلاول مونږ د چا غلامان نو او د چا لپاره کار نه کوو بلکې هغه د مور وطن چې افغانستان نوم یې غیر لپاره کار کوي او دا چور نه دی چې زه اوس راغلم عثمانو باندې پرې اداره دي هی وا کې د ټولو حق دی د ټولو حق کسانو چې اهلیت لري او افغانستان ته متحد نه پنجاب ته نه امریکا ته نه بل ځای ته دا پرې دي سره د ټولو خلاص وسی بل خبره در رسمیت پیژندلو ده ګوري په بین ملي اړیکو په هیڅ یو د بین ملي حقوقو د یو شاګر په هیڅ تاسو وایم چې په بین ملي اړیکو کې په بین ملي قوانینو کې د سې کوم نورم انسټیټیوشن د رسمیت پیژندنو نشته چې دا کنوانسیون دی دا میثاق دی او د دې په ترڅ کې باید د طالب په رسمیت پیژندل شي د سې شای نشته دا دوستان چې په دې رګیږي چې د بین ملي ټولنه په رسمیت پیژني بین ملي ټولنه نشته هیوادونه دي هیوادونه خپل منافع لري هیواد تصمیم نیسی چې کوم هیواد پر رسمیت وپیژني پس ترتیبی وپیژني کوم اړیکی هغه سره کامینی بیا په څنګه کې ځینی اړیکی د فاکتو دي یعنی عملاً دي او ځینی حقوقي دي چې هغه د جوړی دي یعنی دی او یو قوانینو په
اساس اما جانب صاحب دلته سوال بیا شاید ځینو ته دا پیدا شي چې دا څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې بیلابیل خواوی هم په خپل منځ کې سیالي کوي او هم ټولو په دې برخه کې یو خوله ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني منطقي
سوال په ځای سوال ټول هیوادونه خغلی څاروان طالب غوندي نه دي چې هغوی خپل منافع ته پام نه کوي نور هیوادونه د توسیع په حال کې دي لکه د منطقي هیوادو لکه ازبکستان ترکمنستان تاجکستان قزاقستان قرغیزستان دغه زموږ نږدې هیوادونه دوی د توسیع په حال کې دي دوی نوي بازارونه لټي دوی مجبور دي افغانستان د هیواد په حیث د یو سیاسي جغرافیه په حیث خود چاپلان لغوه کول نشي طالب یو غیر مشروع حاکمیت دی چې په افغانستان باندې تپل شوی یا ځان تپلی دا منطقه ایران یو هواد شنن سبا پوزیشنونه د سيدي چاغه زینیشیالیو کی هم په منطقه کی او هم په فرا منطقه کی گیر دی پاکستان پاکستان نواسانی پروژه ای سیاستونه لري چې ډیر په خوانه ما و تاسو معلومه ده چې هر خواته چې زور یا مغه خواته زی یا مغه پروژه ای خپل هغه کرلاره مختوی چین د نړۍ د ستر قدرت دی ښه اوس دا هیوادونه خپل منافع لري په افغانستان داسې فرا منطقوي لکه روسیا امریکا نور دلته خپل منافع لري هغه د خپلو منافعو د تامین لپاره طبعاً تعامل کوي په رسمیت دی نه پیژنم دالیس کې به درېږي بیرق به دې نه راښکاره کوي در سره رسمیات نه لرم خو در سره کار لرم کار د دې لپاره لرم چې سړک جوړو کار د دې لپاره لرم چې د اورګاډي پټلۍ جوړو ځکه چې ترانسپورت مواصلات
خو کېدای شي چې د آینده فکر مې ورسره چې دا وضعیت خو به طبعا چې دوام نه کوي دا کوم وضعیت چې فعلا په افغانستان کې ده دا دوام نه کوي لیکن دا سوال دی چې ولې دوی ټول په دې برخه کې متفق دي چې د طالبانو حکومت باید په رسمیت ونه پیژني کوم عوامل د دې سبب کیږي چې د دوی مخه نیسي
جواب دا ده کاغلی څاروان چې هیڅ څوک دا مسؤلیت نه اخلي ځکه چې طالب هغه څه پدیده نه ده چې د اټکل وړ وسی کته یو هیواد پر رسمیت پیژنې یعنی ته سیاسي مسؤلیت اخلي په څنګ کې طالب کار نشي ایجادولی روزګار نشي ایجادولی خپل په وعدو وفا نه کوي د بشري حقوقو تامین ته ژمن نه دی په سلهاو نور نقصان لري تروریستي اړي تروریستي سازمانونو سره تړلې ده کته پر رسمیت پیژنې ته غیر مستقیم د معادلاتو کې را داخليږي تا نه پوښتنه کوي چې دا اړیکه په کوم بنسټ په مینه نه چولونه کې په کوم بنسټ دا اړیکه سره رسمیت ته ورسولې او ته دې بار باید ویسې ځان سره او دا بار هیڅوک نه اخلي حتی د دوی دغه نږدې ترین چې دوی همیشه ته انکار کوي اماده سي کار د لکلمار دغه پاکستان دوی په رسمیت نه پیژني ځکه چې پوهیږي چې ټول بار بیا په رسمیت کې په دیلوي عربستان په رسمیت نه پیژني دغه ټول اسلامي هیوادونه خپل غونډو کې د اسلامي کانفرنس کې راځي میږي دوی توایي چې تاسو رسمیت نه لري تاسو مشروعیت نه لري او دوی په خپل اس باندې سپاره دي وایي چې مونږ دغه یو هیواد استو طالبانیزم د تخپرو او دغه مدینه او فاضله د بل مدینه او فاضله نشته په دې ترتیب خامخا دوی په انزوا کې پاتې کیږي تر څو چې بدلون ونه کړي د افغانستان د منافعو د خاطر البته ځینې هیوادونه د خپل مشروع منافع لري هغه ته هم باید دښمن اوسي کې بل شک هغه سره هم باید په نه یوازې په تعاملاتو بلکې په رسمیاتو کې داخل شي ځکه چې کنن هر موافقتنامه کې حکومت کې ښاغلی څاروان هغه رسمیت نه لري هغه مشروعیت نه لري ځکه چې دې هیوادو سره څوک رسمي اړیکه نه لري دوی دې ته هم متوجه شي چې دوی خو نه پوهېږم چې په کوم فکر کې دي په څه ترتیب مدرسه جوړوي د افغانستان او دې ته بل د دولت نوم دي دوی دې پوښتنه چې افغانستان یو تاریخي هیواد دی د لوی تاریخ سره یو هیواد دی مونږ د دوی د لاسه کاندې تلوي دوی په افغانستان او په افغانستان په خلکو ورهمیږي او په دې فکر کې چې افغانستان ته باندې شي
بله صاحب ډېره مننه جان با صاحب سلامت اوسئ کور ودان راسخ صاحب مخکې ښاغلی محمدي په زمینی ډول وویل چې دا چې طالبانو هلته ځینې بندیزونه وضع کړي دي خصوصا په ښځو باندې هغه هم په دې خاطر دی چې نړیواله ټولنه د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني حال دا دی چې دوی د حکومتولۍ ټول شرایط په ځای کړي دي نو دوی هم غواړي چې په دې شکل سره په نړیوالې ټولنې فشار راوړي او مخکې یادونه وکړه چې هغه غوښتنې چې نړیواله ټولنه له طالبانو لري خصوصا د بشري حقونو په برخه کې او د ښځو د حقونو په برخه کې هغه د دوی لپاره جدي مسلې دي فکر کوي چې په دې خبرو کې به دواړه خواوې په دې برخه کې یو موافقې ته ورسې شي
دغه دوه کاله چې دغه لوبه د زمنګ د خويندو د کار او د دینجونو د تحصیل په دې لوبه کې دوی ولو بدل دوی دغه لوبه دغه د قطر په ناشته کې دا دغه ټکی ته خاتمه ورکړي دا به دا منی چې طالبان به دا منی چې دینجونو ته به د تحصیل دروازې او د خويندو ته د کار یو څه زمينه به مسایدي دلته دقیقتا ما په اوایلو کې دا خبره کړې و چې زمونږ دغه خويندې او دغه نجونې د دوی د سیاسي غشتونو قربانيان دا د اسلام سره په ټکر کې نه دی تحصیل د کار په ټکر کې نه دی او اسلامي نړۍ کې شزه حق د کار لري او نجونې حق د تحصیل لري د بیان ازادي دی دوی دی یعنی د زویلې سم طالبان هم په دې باندې پیدا او طالبان هم په دې خپيږي چې دغه اساسات نشي دوی کار اخیستای دا د اسلام پر سره یعنی توافق نه لري ولی قران عظیم شان کې دی اولین آیات چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راغلی اقرا ده اقرا یعنی اول ولا نو بناء د دغه لوبي اخري ټکی پیغام دغه وش په دغه ناشته کې به دوی دا اومني او دا هم د خوشاله زیدي چې طالبانو په دغه خپل سیاسي کړنه کې ګرچې افغانستان دوه کاله زمون لوړ تحصیلات زمون خويندې زمون جونې د لوړ تحصیلاتو نه پاتې سو دا لوی ضربه دی او خويندې زمون د کار په دروازې باندې سوي دي مګر دوی کچیر وسم دا خبره اومني او د افغانستان ملت ته دغه دی خويندو او د میندو او د لورګانو ته د کار او د تحصیل دروازې خلاصي کی دا یو خوشحالي ده دا یو بریا ده او دا به د افغانستان د خلکو لا ادرسه به دوی اقلا یو آرام روح به دوی آرامش به پیدا کی ولی مګر دویمه خطرناک لوبه چدی هغه دا دی چې کچیر غربیان یو ځل بیا د افغانستان دغه بیچاره ولس د فقر او د بدبختیو په کندو کې څنګه پراته دي د دوی نه بیا د خپل د اهداف لپاره په جګړې ځا برخه کې استفاده وکي دا زمونږ د ملت سره بیا لوی او لوی جفا دي او بنا ان په افغانستان کې بیا هم د دایمي سوله او امن به نه تضمینيږي آی کاش کې طالبان دته هم ژمن کې چې طالبان د افغانستان د ولس سره کینی او د افغانستان مسلکی کډرونه او مسلکی انسانان دوباره خپل نظام کې ځای پزای کی او یو شریک نظام جوړ شي چې افغانستان د ټولو افغانانو لپاره د امن کور باندې مبدل شي.
ډیر زیاته مننه کور ودان راسخ صاحب. محمدی صاحب تاسو څومره هیله لرئ چې دواړه خواوې به موافقه ته خصوصا په دغه اساسي برخو کې ورسی شي؟ هیله لرئ چې امریکایانو او طالبان به وي موافقه ته ورسی شي؟ د اوریدونکو خبرې هم په یاد لرئ چې غوول چې خلق په ډیر بد وضعیت کې دی له اقتصادي نظر، د خلکو اقتصاد ډیر خراب دی، خلک له وطن وځي، هر ورځ مجاور خصوصا تعلیم یافته طبقه له هیواد وځي او څومره افغانستان په دې تاوان کې وي. څوک چې پیسې لري هغه له دې وطن وځي، له دې سره فقر او نیستي نور هم زیاتی شي. او که په افغانستان کې یو داسې حکومت نوي چې هغه مشروع نړیوال مشروعیت ولري، دا مشکلات به د افغانانو نور هم زیات شي.
په دې کې شک نشته چې یو څه فشارونه د افغانانو باندې نور راشي تر څو پورې چې نور هم سیاسي موافقې ته رسیږي. خو که تاسو د دوحې تړون ته ځیر شئ، په هغې کې دا ویل شوي وه چې وروسته د اوربان نه وروسته د دې نه چې په افغانستان کې یو موقته اداره رامنځته کیږي، بیا به د حکومت ډول باندې بحث کیږي، داخلي مذاکرات به شروع کیږي. خو متاسفانه هغه تړون هماغه رقم ته تطبیق نشو. هر کله چې طالبان د کابل دروازو ته ورسېدل، دلته حکومت پات شو او د جمهوریت چارواکي ټول وتښتېدل. حکومت همداسې به سرنوشت پرېښودو د دې په ځای چې موقته اداره رامنځته شي. ټول قدرت طالبانو لاسته ولویده. اوس د امریکایان چې د طالبانو سره په دوحه کې خبرې کوي، دوی هغه نور مسایل چې طالبانو باندې په دوحه کې منلي وو هغو ته ژمن کوي. غواړي چې امریکایان طالبانو ته دا ور یاده کړي چې که تاسو دوه کاله په افغانستان کې حکومت وکړي، اوس باید د دوحې تړون موافق نظام په افغانستان کې رامنځته کړي. نو په دې نه بعد دواړه خواوې چانې وهي. طالبان وایي چې د افغانستان اصلي وارثین موږ یو، ځکه دلته راغله هغه څوک چې د افغانستان کې حاکمان و هغه وتښتېدل. خو دلته د افغانستان هغه تعلیم یافته خلک څوک چې په افغانستان کې تعلیم کړی، دلته دیګدلې دي، د افغاني طبیعت لري، حق لري چې د افغانستان په سیاست کې، د افغان پاکستان په نظام کې، په تعلیم کې، په وظیفه کې دوی ته حق ورکړل شي. هغه څوک چې د ملت په وینو لاسونه سره نه وي، دوی حق لري چې افغانستان کې چې وسیږي مرحله افغان د افغانستان قبول ته اجازه ورکړل شي. زه کوم چې طالبان امریکایان همداسې نه پرېږدي، کوشش کوي چې هغه تړون ته چې هغه امریکایان سره دوحه کې امضا کړی هغوی تطبیق شي. په دې کې به د پخلاینې دپاره هم فکر کوم خبرې به شروع شي، د حکومت دپاره به هم خبرې شروع شي چې حکومت په څه ډول شي او څوک باید په حکومت کې وي، څوک باید نه وي. د پخلاینې خبرې به نور هم تقویه شي او زه امیدوار یم چې د امریکایانو د خبرې به د طالبانو سره یو نتیجې ته رسیږي. دغه اوس هم مشکلات په افغانستان کې شتون لري، لکه د جنکو مکتبونه دي، د کار زمینې نه مساعد کول دي، همداسې ورته نور مشکلات دا ته ټول څه د حل لار پیدا کوي. خو افغانستان د حساس مرحله څخه تیریږي، دلته یو څه صبر او زغم ته ضرورت دی. موږ باید یو څه صبر ولرو، په دې کې شک نشته چې په افغانانو باندې یو څه ترخی شپې ورځې راشي، خو امیدوار زه دا یم چې طالبان دې هم دغه ورځو ته دغه بدبختیو ته ادامه نه ورکوي، او خارجیان دې هم دې دپاره چې په افغانستان کې د طالبانو نظام رامنځته کړی دی او تړون د وجې دوی راغله دلته د ټولو هغه مسلکی کډرونو ته چې په افغانستان کې تعلیم کړای دلته روزل شوی دی د وظیفې حق د هم ورکل شي، افغانستان د ټول افغانانو ګډ کور دی. زه امیدوار یم چې دا خبره به یو نتیجې ته رسیږي.
ډیر مننه. سلامات وسه محمدی صاحب. یو اوریدونکو په دې ورستیو شیبو کې لرو تمد چې لنډ خبرې وکړي. مهرباني مهرباني کوي تاسو له سټوډیو سره.
السلام علیکم.
مهرباني خالد صاحب.
اوره